اخلو او غیتا د مسولین لخوا جواب تر لاسه کوو. تاسو په پاک الله سپارم. تاسو کولی شئ تل خپل پښتنې په خبرونه کې مطرح کړئ. الله مو مل.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم. په افغانستان کې د موټر بم حملو د بمي چاودنو او له امله د تلفاتو زیاتېدو امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. په دې اړه په راپور سربیره دغه راز د امنیتي چارو له یو کتونکو سره غږیږو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
د بشری حقوقو کمیسیون د ننګرهار پرونای بریټ خو جنگي جنایت وباله. کابل کې هدفي بریټ او چاودنې درې کسان وجلی او د آذربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان د تازه توغندیزو بریډونو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ پرونی بریډ جنگي جنایت بولی. د دغه کمیسیون د نشراتو مسول زبی فرهنګ وایي د دغه ډول بریډونو د درېدو او د افغانانو د بشری حقوقو د ټینګښت لپاره د تاوتریخوالي کمښت اړین دی.
دا د نړیوالو بشرپال حقونه اصول پر خلاف دي او جنگي جرم دي. موږ له طالبان نه او له حکومت نه غواړو چې دوی د تاوتریخوالي د کمیدو په مخه باید اساسي ګامونه پورته کړي.
په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې نن د پیښې درې ټپیانو سا ورکړي چې ورسره د ټولو وچل شوو ملکیانو شمیر شپاړستانو ته ورسېد. پیښه چې شاوخوا څلوېښت ملکیان پکې ټپیان شوي په پراخ ډول غندل شوې. د څلورویشتو ساعتونو نه زیات وخت په تېرېدو یې تر اوسه مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي نن سهار دوه دولتي کارکوونکي د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه د کابل د شپاړسمې حوزې په بګرامیو ولسوالۍ کې شوې. دفاع وزارت بیا ویلي وژل شوي د دوی څارنوالان دي. د یو بل خبر له مخې نن سهار په کابل کې د اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړي او ویان حمدالله ارباب د موټر په لاره کې د ماین چاودنه شوې. ارباب له دې پیښې روغ وتلی خو موټر چلوونکي یې له اخیستو ټپونو سا ورکړې. په هرات کې یو نیم زر د ممیزو خونې او د پیازو د زیرمه کولو 420 سړي خونې ګټې اخیستنې ته وړاندې شوې. د کرنې سرپرست وزیر انورالحق احدي هرات کې د دغو خونو د پرانیستې مراسمو کې وویل چې پر دغو پروژو څه باندې 500 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی.
بر اساس تخمین ما تقریبا در حدود 10000 تن باید
از مونږ د اټکل مخه به د خونی کال کې لس تنه انګورو په ممیزو اړوي. هرات کې د انګورو کلنۍ محصول 320000 تن دی. مونږ په برابر نور ممیز خونو ته هم اړتیا لرو.
د سیمې بزګرانو هم د خونو د جوړښت 10% لګښت پر غاړه اخیستی. په هرات او نورو ولایتونو کې د بزګرانو شکایتونه تل داوي چې د خپل محصولاتو د ساتنې ځای نه لري او یو دم یې په ډیره کمه بیه پلوري. د آذربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان د تازه توغندیزو بریډونو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي دي. دا وروسته تر دې چې د دغه وزارت په وینا ارمنستان د آذربایجان پر گنجا، ترتر او ګردیز ښارونو توغندیز بریډونه کړي دي. آذربایجان نه دی ویلي چې ځوابي اقدامات څه دي. خو سیمه کې د فرانس پریس آژانس خبریالانو ویلي نن سهار د نګورنو قرباغ اصلي ښار سټپانا کیرت چاودنو لرزولی دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي د آذربایجان ځواکونه په سټپانا کیرت کې ملکی اهداف په توغندیو ولي. د دواړو دغو هیوادونو ترمنځ تیره یک شنبه د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر جګړه پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا ویروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډیر ښه والی احساسوي. دی ویلي هیله لري چې ژر د نومبر د درېیمې نیټې تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. ترامپ په هغې درې دقیقې ویډیو کې چې پرون شنبه یې په ټویټر کې خپره کړه ویلي چې راتلونکې څو ورځې به اصلي ازموینه وي. ښاغلي ترامپ په امریکا او نوره نړۍ کې له هغو ټولو خلکو مننه کړې چې د ده ملاتړ یې کړی دی. په قرغیزستان کې نن پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او خلک رای اچونې ته راوتلې دي. تر ټاکنیزو مبارزو پر مهال ادعا شوې چې د رایو د اخیستو لپاره پیسې ورکړل شوې دي. د کمپاینونو پر مهال داسې اختلافونه هم راپورته شول چې روسیا د منځنۍ آسیا پر خپل د نږدې متحد هیواد څومره نفوذ لري. د رایو مرکزونه په ځایي وخت سهار 8 بجې پرانستل شول او د ماښام تر 8 بجو به پرانستي وي. دغه هیواد کې 3.5 میلیونه رای ورکوونکي ټاکنو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده. د 14 سیاسي ګوندونو کاندیدان د 120 څوکیو د ګټلو لپاره د سیالۍ ډګر ته راوتلي دي. او مصر 950 لرغوني تابوتونه څرګند کړل چې د قاهرې د جنوب په یو لوی قبر کې موندل شوي دي. د مصر لرغونپوهانو پرون شنبه دا تابوتونه چې د کاهنانو یا مذهبي پیشوایانو مومیایي شوي جسدونه پکې وو وښودل او ویې ویل چې هغوی 2500 کاله پخوا په دې ځای کې ښخ شوي وو. د مصر د سیاحت او عتیقه آثارو وزیر خالد عنانی د دغو آثارو کشف د ډیرو نورو لرغونو آثارو د موندلو پیل وباله.
ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د موټر بم حملو بمی چاودنو او لامل د تلفاتو زیاتې دو امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړې دي.
تیرو دو اونایو که نجدی شپاک سو پینزوز تاروزی عملات طالبان الو خاطر ترسوی دی.
ورسته تر ټولو خنړی برید اپرون د ننګرهار په غنی خیلو کې وشو چې شپاړستنه پکې وژل شول او لکتر لګا څلوېختنه هم پکې ټپیان شول. په دې اړه مو د چارو لوی وکتون کسره امرکه کړی.
همیشه چې د سولې خبرې دغه حساس پلاو تر رسیدي په دغه حالات کې دغه بریدونه تر سره کیږي.
په هلمند کې د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي په دې ولایت کې د شیدې دوی غواګانو د فارمونو د زیاتوالي خبر ورکوي.
شل 25 لی او کوچنی غواګانې موږ لرو که کوم وخت ګرد یو ځای سره لنګي تقریبا موږ دلته تولیدات چلرو 300 کیلو 400 کیلو شیدې موږ دلته لرو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ په لانجمنه ناګورنه قرباخ سیمه کې د جګړې په دوام نن دواړو خواوو پر یو بل توغندیو ډزې وکړې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو عزیزانو هم مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د موټر بم حملو به می چاودنو او لاملې د تلفاتو زیاتې دوه امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. د موټر بم په تازه حمله کې 13 ورځې ننګرهار په غنی خیلو کې وشو. لکتر لګه 14 کسان پکې ووژل شول او نږدې 40 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون وایي د دغه ډول حملو د مخنیوي په هدف باید حکومت د استخباراتي دزګو فعالیتونه زیات شي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په شینوار ولسوالۍ چې د غنیخیلو په بازار کې موقعیت لري د تیرې ورځې د موټر بم حمله د وژل شوي او شمیر 14 تنو ته ورسید. د دې ولایت سیمه ایزو چارواکو 13 ورځ ویلي و چې په دې پیښه کې 14 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. خو تازه راپورونه وایي چې په روغتون کې د ټپیانو له ډلې د یو ماشوم په ګډون 3 نورو کسانو هم ساه ورکړې ده. ولایتي مسؤلینو ویلي چې د تیرې ورځې په پیښه کې ډېری ټپیان ماشومان دي. په همدې حال کې نن سهار کابل هم د دوه بیلابیلو پیښو شاهد و چې لامل یې 3 تنه ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې د باګرامۍ ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې 3 تنه وژل شوي دي. دغه شان د کابل ښار د اتمې حوزې اړوند سیمه کې د چسپکي ماین چاودنه کې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د غړي حمدالله ارباب په موټر شوی یو تن ټپي او بل وژل شوی دی. وژل شوی د ښاغلي ارباب موټر چلوونکی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په وروستیو کې په دې هیواد کې بمی چاودنې وسلوالې حملې او لامل یې تلفات زیات شوي دي. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
تیرو دو اونایو که نجدی شپاک سوو پینزوز تا روزی عملات ده طالبان الو خواه تر ترسوی دی چه 210 تنه ده مونگا ملکی و دوال شایدان او تپیان سوی دی.
دا په داسې حال که دا چه 3 ورځې وړاندې د هلمند په نهر سراج ولسوالی که ده موټر بم حمله لامل 10 تنه ووژل شول چې د دوو میرمنو په ګډون پکې 4 تنه ملکی وګړي وو. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې تیر شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته تر رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو له لوري لمنځه وړل شوی دی. تر دې دمه په ننګرهار کې د موټر بم حملې مسؤلیت کومي وسلوالې ډلې نه دی منلی. افغان حکومت یې د طالبانو کار بولي او وسلوالو طالبانو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې له امریکا سره د سولې له هوکړه لیک وروسته یې په افغانستان کې تاوتریخوالی رقم کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مرستیال غلام ولی افغان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کوي او له افغان دفاعي او امنیتي بنسټونو غواړي چې باید خپلې استخباراتي برخې پیاوړي کړي.
د دې لپاره یوه د حل لار شته چې دوی اپراتیفي منابع چې دوی باید په لاس کې ولري د هغو څخه درسته استفاده کول دي او دوی په سیمه او منطقه کې د عامو لسونو سره امهنګي او یا د هغو په هغو کې خلک استخداموول دي تر څو چې د دشمن د حرکاتو مخه ډب کړي. او
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما له دې وړاندې ویلي وو چې د روان میلادي کال په نیمایي کې په دې هیواد کې 1280 ولسي وګړي وژل شوي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې د ننګرهار غنیخیل ولسوالۍ د تېرې ورځې د خونړۍ برید شاهد و. په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 1400 ته ورسېد. له ټپي شوو څو تنو نورو هم ساه ورکړې ده. په دغه برید کې چې د موټر بم په ذریعه شوي له 40 ډېر کسان ټپیان شوي. په غنیخیلو کې د ولسوالۍ ودانۍ مخې ته درنه موټر بم چاودنه پرون غرمه داسې مهال وشو چې د ښوونځیو زده کوونکي او نور عام وګړي پلي او په موټرو کې له سیمې تېرېدل. دغه برید مسؤل تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په کابل کې یو شمېر جګپوړو چارواکو دا د وسلوالو طالبانو کار بللی دی. په خپله طالبانو بیا په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړی دی. په تېره خپرونه کې مې د ننګرهار د ولایتي شورا له غړي ډاکټر ناصر کاماوال سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې دغه برید د څه شي څرګندونه کوي، آیا د امنیتي وضعیت د خرابوالي او که مسؤول چارواکي دي دا ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي؟
والا خبر مهم دی. دا برید د سولې دشمنان هغه څوک چې په افغانستان کې صلح نه غواړي، هغه څوک چې غواړي د نیابتي جګړه دوام پیدا کړي، همیشه چې د سولې خبرې دغسې یو حساس پلو ته رسېږي، په دغسې حالاتو کې دغسې بریدونه ترسره کېږي، نو یو خو دا لوی علت دی. او دې سره څنګ کې د زموږ د کشفي امنیتي ارګانونو نهایت ضعف په ګوته کوي چې دوی د دغسې پېښو تبلیغي خبر ورکړي چې دغسې یو حالت رامنځته کېږي، خو ولې د دې په
په کابل کې چارواکو د دغه برید مسؤلیت په طالبانو اچولی. په ننګرهار کې خو داعش ډله هم فعاله ده، خو چارواکو ویلي چې داعش ډله ډېره ځپل شوې. تاسو چې وضعیت له نږدې څاري، آیا همداسې ده؟ داعش نور د دا ډول حملو د کولو توان نه لري
هیڅ کله نه. تاسو ولیدل سمو د وړاندې داعش د جلال آباد په ښار کې چې ما بس دلته د بیخي د ښار په منځ کې دی، هغه یوه ماته که په سلهاو بندیانې ترې آزاد کړل. دلته نه یوازې داعش، طالب ستر هغه ویلې چې دلته دي د لشکر طیبه، لشکر اسلام، د پنګرهار کې فعال دي، په ولسوالۍ کې فعالیت کوي. د دغسې وخت کې چې دغسې بریدونه ترسره کېږي، نو دا تر اوسه پورې چا مسؤلیت یې په غاړه نه دی اخیستی. دا طبیعي خبره ده، دا کارونه هغه کړی یا هغه حلقې کوي څوک چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، چې د سولې دغه روانه پروسه د سوال لاندې راولي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ډاکټر ناصر کاموالو چې په غنیخیل ولسوالۍ کې د تېرې ورځې د برید په اړه چې دا برید د چالو خوا شوی او په ټوله کې د ننګرهار د امنیتي وضعیت په اړه خپل معلومات راسره شریکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پکتیا کې خلک د برېښنایي تذکرو د ویش د نورو مرکزونو د پرانستلو غوښتنه کوي. په دې ولایت کې درې میاشتې مخکې په ګردیز کې د برېښنایي تذکرو یو مرکز پرانستل شوی و چې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د خلکو ګڼه ګوڼه پرې ډېره زیاته ده او ډېر خلک شکایت کوي چې پر وخت نوبت نه ورسېږي. له ګردیزه د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی فرید احمد تسکین وایي غواړي دا او د کورنیو ټول غړي یې برېښنایي تذکرې واخلي، خو د ځای د لرې والي تر څنګ د تذکرو د ویش پر مرکز د بیروبار له امله نه دي توانېدلي چې برېښنایي تذکرې واخلي.
غواړم چې برښنایي تذکره واخلم. زمونږ ولسوالي له مرکز څخه ډېره لرې ده، د ډېر زیات بیروبار او پروسیجر له وجې نه نشم کولی چې پکتیا مرکز ګردیز ته رسیدګي وکړم. ما د مرکزي حکومت ولایتي ادارې له مشرانو غوښتنه دا ده چې څمکنۍ ولسوالۍ چې میشتې شپږ ولسوالۍ مربوطه مرکزي ولسوالۍ ده، د برښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې درې میاشتې وړاندې د برښنایي تذکرو د ویش یو مرکز پرانیستل شوی چې یو خو له لرې پرتو ولسوالیو څخه ورته د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو راتګ ستونزمن دی، او بل پردې یوازینی مرکز د ګڼې ګوڼې زیاتېدل د دې سبب شوی چې د تذکرو د ترلاسه کولو پروسه ډېر وخت ونیسي. په پکتیا کې د احصایې او معلوماتو د ریاست مسؤلین وایي په دریو میاشتو کې د برښنایي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره تر اوسه 25,000 فرمې ویشل شوي چې شاوخوا 1000 کسانو ته تر اوسه تذکرې ویشل شوي دي. د احصایې او معلوماتو رئیس محمد اصغر صدیقی ارمنی چې د برښنایي تذکرو د ترلاسه کولو پر مرکز د خلکو بیروبار زیات دی، او دوی د نورو څانګو د پرانیستو نیت لري.
دو مرکز هم موږ جوړوو، درېیم هم جوړوو، پولیس هم همکاري کړی دی، درېیم ځای هم موږ ته مشخص کړی دی د عجل قف ریاست، ترڅو چې موږ کوی څو زحمت بسو او د خلکو مشکلات حلوو، ترڅو بیروبار هم کم وي او ډېر ژر واخلي.
ښاغلی صدیقی اروایي که له یوې خوا د دوی پر مرکز د خلکو بیروبار زیات دی، له بلې خوا په کابل کې د دې تذکرو چاپ هم اوس تر پخوا یو څه ډېر وخت نیسي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خپلات کې د کوچانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بټال کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اورزګان کې یو شمېر مدني فعالان او د رسنیو کارکوونکي وایي په دې ولایت کې د نړیوالو هغو ترڅنګ سیمه ییزې راډیوګانې هم خلک ډېر اوري او فعالیت پر ژوند اغېز کړی. د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په خبره په تېر یو کال کې دوو نورو سیمه ییزو راډیوګانو هم فعالیت پیل کړی دی. په دې اړه له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت رپورټ لري.
او بیا ما ول څه څه فویلی فسان کې بیا ما د فوري څه ګوري چې الحمدلله د من مين ویل قابلیت مې ویل
نازو څنګه هغه څوک د چی دی وی سیمیز رادیو تعلیمی خبرونه ژوند بدل کړی دی. نوموړي چې د اورزګان په څیر په یو ولایت کې چیرې چې د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا په سلو کې 19 نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي تر 14 ټولګي زده کړې کړي او اوس د قابلیت په توګه کار کوي. نازو سنگر د شوزو پونم د همژغی ټوله نه هم لري چې د انجونو د زده کړو او د شوزو د حقوقو لپاره هڅه کوي. هغه تر دې ځای پر رسیدو کې ستونزې او لاري وغلي، خوای د دین رسنیو خبرونه یې ملتیا کړی ده.
ما هیڅ د څه فکر نه کوي چې زه به بیا درس وایم، بیا به ما صاحبونه ټول داسې مکمل کېږي نه. نو ته خو ما دې ته زنګ ووهلی، بیا دې زه را وغوښتم هغې ته، بیا زما څخه مندنفر پوښتنه وکړه چې ستا یوازنی ارمان څه شي دی. ما ورته وویل چې زه خپل زده کړې مکمل کړم. نو بیا نو دا د درې د راډیو د دې خپرونې یو لوی لامل دا و چې زه بیا ولاړم خپلې زده کړې کړې په څنګ کې. بیا د دې ځای پورې اوس الحمدلله ښه شو، ډېر لاسته راځي، وظیفه کوم مدني فعالې مسره.
د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس وایي په دې ولایت کې د پخوا په پرتله سیمه ییزو رسنیو ښه وده کړې ده. احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال اورزګان کې غږیز رسنۍ د ودې په حال کې دي، او په تېر یوه کال کې دوو سیمه ییزو راډیوګانو په فعالیت پیل کړی دی. ځلاند وایي د سیمه ییزو رسنیو خپرونې ساري او په ټولنه کې ښه اغېزې کړې دي.
کانکور شمه راډیو مو د کانکور په خپرونه کې ازموینه اخلي.
ګټون کې سي او د شمې رادیو تر سټوډیو راسي.
د مهال په اورزګان کې پر نړیوالو رسنیو سربیره 15 خصوصي او 2 دولتي سیمیز رادیوګانې فعالیت کوي. یو خصوصي ټلویزیون او یو بل رادیو هم د جوړېدو په حال کې ده. نعمت الله فریادی کلونه وړاندې په اورزګان کې د ملي رادیو سره د خبريال په توګه کار کړی. هغه وایي د رسنیو په زیاتېدو سره د رسنیو په وړاندې د خلکو چلند بدل شوی دی.
په خاري کارډر په خلکو مسزغل وي چې ورته ویل به مو چې تاسو مرکه وکي تاسو دغه مشکل مور تر چارواکو پر رسو تاسو دغه ستونزې حلېږي خو دوی بم بیا ځنه نه ورته شکوي اوس کزه یو سیمه تولار سم ریکارډر راو کاژم فرما باندې شل دیش 15 خلک راټولېږي خپل ستونزې په را سره شریکي ځین رسنوي ته ځکه تاسو ملدلې د خلک د خپل ستونزې د فار رسنوي تالته د دفتر ته ورسي چې موږ ته دغه پلانکي مشکل مولرو دغه رتنه شرکي دغه دغه مثبت فایل دی
که څه هم در رسنوي وجه ته خلک خوشاله دي او وایي چې د ټولنې په پوهاوي کې مرسته کوي خو یو شمیر خبري اعلان بیا د ځینو داس رسنوي په جوړېدو اندیشمن دي چې د دوی په وینا چې د سیاستوالو او ډلو لخوا په دې هدف جوړیږي چې د ځان په ګټه تبلیغات ترې وکړي په اورزګان کې د افغان خبري اعلان د کمیټې مسول نجیب الله لطیف وایي کله چې اشخاص او ډلې د خپلو اهدافو لپاره رسنۍ جوړوي او ورڅخه د شخصي تبلیغاتو لپاره کار اخلي دا پر رسنیو د خلکو باور کموي ښاغلی لطیف وایي دا د اطلاعات او فرهنګ وزارت دنده ده چې د هغو رسنیو مخه ونیسي چې د شخصي اهدافو لپاره کار کوي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي د اورزګان په څنګ لوري هلمند ولایت کې بیا د شیدو د غواګانو فارمونه ډیر شوي دي د فارمونو خواندان وایي په خو به خلکو ته وړیا شیدې او شړومبې ورکول خو اوس په بازار کې پلوري او لدی لارې کورنی مصارف پوره کوي د هلمند کرنې او مالداری ریاست وایي په دې ولایت کې د شیدو د تولید فارمونه په دې وروستیو کلونو کې ډیر شوي او دوی هم ورته پاملرنه زیاته کړې ده په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د مالداری یو فارم ته ورغلی دی
د غواو په دې څه باندې نه بیسوی فارم کې هر خوا سپینې کلی او تور لشم غټي غټي غواوې تر سترګو کېږي دا غواوې د عادي کلیوالو غو سره فرق لري ښکارونه نه لري تر کلیوالو غواو غټي دي او اکثره پر غوژونو په ژړو پرچو په تور رنګ لیکل سوي نمبرونه لري دلته ځینې غواوې کلونه کېږي چې شنه واښه نه خوري هغوی چې شنه نه خوري ورته د وړو او پلوړو نه خواړه جوړوي د لشکرګاه په درېیمه حوزه بولان کې د غواوو دغه فارم اووه کاله وړاندې جوړ سوی دی رحمت الله چې اوس سم په کې مصروفه سوی دی وایي پخوا به د شیدو او مستو پلورل عیب و خو اوس یې بازار ته وړي او په پیسو یې خرڅوي او په همدې پیسو خپل ورځني مصارف او کاروبار مخته وړي
ورستۍ دغه غواګانې چې دي دلته زموږ سره تقریبا شل 15 تنې لوی او کوچنۍ غواګانې موږ لرو دا غواګانې چې دي مثال که کوم وخت ګرد یو ځای سره لنګي تقریبا موږ دلته تولیدات چې لرو 300 کیلو 400 کیلو شیدې موږ دلته لرو ستونزې خو مو دغه دي چې تاسو دغه ځای وکتئ مثال د غواګانو ځای مو وکتئ چې خپل ډېره خرابې و دلته ډېر چاپریال چې و ډېر ککړو اما خو موږ خپل د دې په صحت کې کار کوو د حیوانات د صحت په بخش کې کار کوو خو هغه کومه زمينه چې دغه موږ نه درته برابر کړي په خاطر د دې چې د امکانات نشته دلته مسره د دولت څخه خوښیش دغه دی چې مشال مشر کومه کو چې د ځای په بخش کې مثال د حیوانات د ځای په بخش کې کومه
رحمت الله وايي ځینې دغه غواونه د پاکستان راځي چې ګامیشي بولی خو ځینې ان د اروپایي هوادونو راځي چې د ځان نمونه لري او پرمانه شیدې کوي په هلمند کې چې په زراعت او مالداری کې نوم لري څومره فارمونه ستان د کرنې د ریاست مسولین وایي د مالداری په خاص ډول د غواو د فارمونو برخه په تیرو دریو څلورو کلونو کې په بیساره ډول وده کړې ده د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکو وایي د دغه فارمونو څخه هر ورځ شاوخوا 40,000 لیټره شیدې تولیدېږي چې شاوخوا 8,000 بازار ته د پلورلو په موخه وړل کیږي
خوشبختانه باید وایو چې د مالداری فارمونو انکشاف کړی دی په هلمند ولایت کې تخمینا د 180 په شاوخوا کې موږ د مالداری هغه فارمونه لرو چې هغه غټ راواړه فارمونه دي او د ریاست زراعت سره راجستر دي همداشان په انفرادي ډول باندې د شیری غواګانې په کورونو کې ساتل کیږي او دغه څخه بیا شیدې راټولیږي بازارونو لبنیاتو ته وړاندې کیږي چې په عموم کې په هلمند ولایت کې د ورځې 2,000 لیټره شیدې تولید لرو چې د 2,000 لیټره شیدې کې تخمینا 8,000 په شاوخوا کې 8,000 په شاوخوا کې شیدې بازار لبنیاتو ته عرضه کیږي او هغه بیا په لبنیاتو کې پروسس کیږي په ماستو شلومبو و کوچ باندې او پنیر باندې تبدیلیږي او بیا شهرانو ته په مناسب نرخ ورکول کیږي
شاغلی الکو ازادي راډیو ته ول په نوی میلادي کال کې پلان لري چې دغه فارمونو شمیر په مراتب لوړ او ډیر خلک دې برخې ته وهڅوي. دامګړی په هلمند کې د یو لیټر شیدو قیمت 1.5 افغانۍ کېږي چې تقریبا د یو لیټر پیټرول سره برابر دی، خو مستې ګرانې دي او د یو لیټر قیمت نږدې 50 افغانۍ کېږي. پخوا به چې د غواو فارمونه عام او ډېر سوي نه ول، په هلمند کې د شیدو او مستو پلورل عار بلل کېږي. هغه کسانو به چې د شیدو غوا درلودله مفت او مجاني به یې نورو هغه کسانو ته شلومبې او مستې ورکولې چې بې غواول. محمد الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په لانجمن نګور نه قرباخ سیمه کې د جګړې په دوام نن دواړو خواوو پر یو بل د توغندیو ډزې وکړې. د جنوبي قفقاز د دې دوو هیوادونو ترمنځ جګړه یوونی مخکې پیل شوه. اما تکل په دې اړه راپور لري.
آذربایجان وایي د ناګورنه قرباغ له لانجمنې سیمې پر دې هیواد له توغندوی حملې وروسته آذری ځواکونو هم د توغندیو ځوابي ډزې کړې دي. د آذربایجان دفاع وزارت نن یک شنبه په یو بیان کې وویل ارمنی ځواکونو د دې هیواد پر دوهم لوی ښار ګنجا چې څه باندې 3,13,000 وګړي لري برید کړی. په هغو بیانونو کې چې د دې وزارت پر ویبپاڼه خپره شوي راغلي چې په ګنجا، ترتر او ګورادز ښارونو کې د ملکی وګړو د استوګنې سیمې د هوانونو او توغندیو په ډزو په نښه شوي دي. ارمنستان دا ادارت کړې ده او ویلي دي چې د آذربایجان پر لور د دې هیواد لخوا مستقیمې ډزې نه دي شوي، خو د ناګورنه قرباغ د بلتون پالې سیمې مشر تایید کړی چې د ده تر امر لاندې ځواکونو د آذربایجان په لویدیځ ښار ګنجا کې یوه پوځي هوایي اډه ویجاړه کړې ده. د ازادۍ راډیو آذری څنګه د آذربایجان د دفاع وزارت په حواله راپور ورکړی چې د دې حملو پر وړاندې لازم ځوابي اقدامات تر لاس لاندې نیول شوي دي. دفاع وزارت نه دی ویلي چې دا اقدامات کوم دي، خو هغه ژورنالیستان چې د جګړې په ډګر کې دی راپور ورکوي چې د ناګورنه قرباغ په لوی ښار ستپان کرد کې د چاودنو غږونه اوریدل شوي. د ارمنستان دفاع وزارت ویان ارترون اووانیسیان ویلی چې آذربایجانی ځواکونه په ستپان کرد کې پر ملکی اهدافو ډزې کوي. اووانیسیان مخکې پر ټویټر په یو بیان کې ویلي و چې پر ستپان کرد د پولونیز او سمیرخ توغندیو خورا زیاتې ډزې شوي او ګواښي کړی و چې په انتقامي حملو کې به د آذربایجان ښارونه په نښه شي. هغه له ملکي وګړو غوښتي و چې له دې سیمو ووځي. د آذربایجان دفاع وزیر زاکر حسنوف نن وویل چې د آذربایجان پر قلمرو د ارمنستان توغندوی برید د جګړې د ساحې د ډګر د پرخولو لپاره یو ښکاره پرونکی اقدام دی. هغه زیاته کړه چې آذربایجان هم ځوابي اقدام کړی دی. ناګورنه قرباغ د آذربایجان د قلمرو په توګه په رسمیت پیژندل شوی، خو دا سیمه ارمن ټبره بلتون پال چې له ایروان سره نږدې اړیکې لري اداره کوي. پر دې غرنۍ سیمه د آذربایجان او ارمنستان لانجه د 1991 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته پیل شوه او هغه مهال د دوی ترمنځ جګړه چې شاوخوا 10,000 کسان پکې ووژل شول په 1994 کال کې پای ته ورسېده.
وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د انصاف پلټکې او ستاسو د ورکو شوو خو له دې مخکې په مصر کې هغه تابوتونه او مومیایي شوي جسدونه نندارې ته وړاندې شوي چې د لرغونپوهانو په نظر 15 پیړۍ مخکې ښخ شوي دي. دا لرغونی اثر د مصر پخوانی پلازمینې ممفیس ته نږدې په یوه لرغوني هدیره کې موندل شوي دي. احمد تکلی نور تفصیل اوروي.
مصری لرغونپوهانو د پلازمینې قاهرې د جنوب په هدیرو کې هغه 950 لرغوني تابوتونه او مومیایي شوي مړي نندارې ته وړاندې کړي دي چې ګمان کیږي د کاهنانو یا مذهبي مشرانو به وي. د مصر د لرغون پیژندونکو ډلې پرون د اکتوبر په 3مه له هغه لوی قبر څخه پرده پورته کړه چې دا مومیایي شوي مړي دننه پکې ښی وو. لرغونپوهان وایي چې دا کسان څه باندې 2500 کاله مخکې هلته ښخ شوي دي. په دې ترڅ کې یو لوی قبر چې بې حده تزئیني کار پرې شوی رسنیو او میلمنو ته وښودل شو. د دې قبر مومیایي مړي په خاصو جامو کې چې په روښانه رنګونو په هیروغلیف لیکدود متنونه پر لیکل شوی او په لرګینو تابوتونو کې ښخ شوی وو لیدل کېدل. دا تابوتونه چې کلک بند شوي او ښه روغ پاتې دي، په دې وروستیو کې د سکر په نوم د لرغوني مصر د رب النوع له 28 مجسمو سره یو ځای د سقاره په سوړو کې موندل شوي. سقاره د مصر په پخوانۍ پلازمینه ممفیس کې لرغونی هدیره ده چې د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې د نړۍ د فرهنګي میراثونو یوه برخه بللې. د مصر د توریزم او لرغونو آثارو وزیر خالد العینانی خبریالانو ته وویل چې دای دا موندنې د سترو کشفیاتو پیل ګڼي او زیاته کړه چې په دې سیمه کې ځینې نوې موندنې هم کیدونکې دي. د مصر د لرغونو آثارو د عالی شورا سکرتر جنرال مصطفی وزیری وویل چې د دوی د لومړنیو څیړنو له مخې هغه تابوتونه چې ډیر تزئین شوي له میلاد مخکې د 1604 او 1515 کلونو ترمنځ د فرعونانو د وروستۍ دورې د کاهنانو او جکپورو چارواکو لپاره جوړ شوي دي.